بختور د نبی نورغلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نورغلیه فغل رخو کیار شغلیه
د عمر رضی الله تعالی عنه دیر لوی او بردار زیګر وو د د پلیدلو څوک پیری دی هیبت او دبدبای درلوده دغه جبار عمر دروازه ور پوری وهل خور یې وبیریده جریه خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټکی پستو په پښتو کې وهغه کوچنی خونی توایي چې د استوګنی د خونی په آخر کې د ګودام یا مخزن په شکل سره وي او په عربي کې مخدع ورته ویل کیږي خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټکی فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د قران مجید ورقه پټه کړ او بیا دروازه ور خلاص کړ عمر ورننه وتی ویل تاسو چی شي وایې هو ویل هیڅ شي نو موږ په خپل مابین کې خبرې سره کولې عمر ویل یا ما یو څه واورید آیا دا هغه د محمد خبرې وې سعید ویل یا عمر که حق به لستا د جن څخه په بل جن کې وو عمر پر سعید نارې کړ اصابات آیا د جن اوشته سعید ویل بل اسلمت یا بلکی مسلمان سویم عمر هغه خپل اخشی سعید را چپکی او وهیه خوریه فاطمه رضی الله تعالی عنها زنی راپورته کی خلاصویه عمر خپل خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا سپیړه ووهل ده هغه د خولې څخه ویني را الهسوی عمر جبار او شدید دی رحم او شفقت یې هیر دی خور یې په جراس و ویل هو موږ مسلمانان سبیو پر الله او دهغه پر رسول مو ایمان را وړی دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عمر نا امید سو او ویل د چخور یې جاړي او د خولې څخه یې ویني را بهیش و شرمې دی او پر خپل عمل پښیمان سو په زړه کې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپل خور وهي او دا هم اول وار وو چې خور یې ووهل نو یې په نرمه لهجه ورته وویل هغه ورقه چې تاسې ویل هغه را ښکاره کړئ چې زه یې ووایم خور یې ویل یا نه دې ښکاره کوم عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه ور وړم فقط رایه که چې وګورم او تاوان هم نه ورسوم خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو نو یې ورته وویل یا عمر دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې کدی د هغه د ویلو اراده وی یو ار غسل وکه بیا به درکم چې وی وای د عمر فکر او چرت په بنسو چې دا به چی شي او څه به لیکلی وي نو د ډیره شوق څخه موافق سو غسل خانه یا تشناب ته نن وتی او غسل وکي کم وخت راووتی هغه ورقه یې ورکړه کما چې قران مجید پر لیکل سوی وو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لیک او لست او لوست زده د ورقه په ویلو یې شروع وکړه پاورقه کلی کلسویو بسم الله الرحمن الرحیم عمر رضی الله تعالی عنہ هو شپاک او طیب نمونه دی نیک او مبارک نمونه دی بیا لیکلسویو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى مجد دې د پاره د قران پر تا نه دی نازل کړي چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوي الا تذکره لمن یخشى بلکه موږ د هغه چا د پاره پند او نصيحت نازل کړې دي چې د الله جل جلاله څخه بیریږي تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نازل سوي دي د هغه چا د طرفه چې خلق کړي او پیدا کړي دي ځکه او لوړ لوړ اسمانونه الرحمن على العرش استوى دغه د مزکو او اسمانو خالق ډیر مهربان رحمان پر عرش مستولی او غالب دی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى خاص دل ردی یوازی دی مالک دی ده هغه شیانو چې په اسمانو کې دی او ده هغه شیانو چې په مځکه کې دی او ده هغه شیانو چې د مځکه او اسمانو په مابین کې دی او هغه شیان چې تر مځکه لاندې دی دغه ټول موجودات په خلقولو په ملکیت په فرمانبرداري کې یوازې د جل جلاله دی بل هیڅوک نه دی ورسره شریک وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أو كبخبرو يا ذكر كولو سره جهر پزور والي كوي ديت ضرورت نسته ځکه چې به شکه دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغه هم په پټه چې د زړه حال دی الله عز وجل ته په زور خبري قرار خبري پټ د زړه حال ټول یو شی دی پر ټول حالاتو عالم او خبر دی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله نسته بل معبود برحق مگر یوازی هم دی دی خاص دل رجی شنو منه او سپتونه دغه د سورت طه آیاتونه وای تر څو دی آیات شریفته ورسیدی چې الله عز وجل فرمای اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذكري بشک چې زه الله یم نست لائق د عبادت بل هیتوک به لما څخه نو زما عبادت کوا او زما د یادولو د پاره المنز ادا کوا ان الساعه اتيه اكاد اخفيها بشک چې قامت راتلونکې دی زه اراده لرم چې د هغه دراتګ وخت پټ او مخفي وساتم لتجزا كل نفس بما تسعى د پاره د دې چې هر چاته د هغه عملو جزا ورکړسي چې دوی یې کوي دا سه آیاتونه دي چې ټول د الله عز وجل او د قیامت په باره کې خبرې کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې آیاتو په تلاوت سره نرم سو د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی د مسلمانیا دو اراده یې سو نو یې وویل دا څونه ش او مکرم کلام دی محمد راوښوي چې ورسم خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټو دا خبرې اوري دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه خباب ابن الارت را وغورځدی ویل زیرې در کوم یا عمر زدا ارزولرم چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د جمعه د شپې دعا ستاده پارسی هغه چې وی فرمایل الهی اسلام په عمر ابن الخطاب یا ابو جهل ابن هشام معززکه او درزه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بزدر وشیم نو يا عمر رضي الله تعالى عنه د ارقم ابن ابي الارقم وكور ترى رهيقي هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای وو کوم وخت چې د ارقم کور ترا ورسېده د عمر رضي الله تعالى عنه سره تر اوسه هغه تر ورسره ده او د جنگ د پاره آماده معلومیږي او هلته بیا هغه نعیم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته خبر وروړي وو چې عمر ستاده وجلو پنت را رهيدي واصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسیدلې دي چې عمر را رهيدي او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووجني په هغه نور قصه چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها په کور کې پیښه شوه نه دي خبر نو خود اصحاب کرام دلته د جنگ د پاره تیار او آماده دي کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته را ورسېدي او د کور دروازه یې وټکول یو د اصحاب کرامو تخور ولارسو د دروازې تر چاکی وکتل ویل د چ عمر تر پلاس ولار دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې د نن په خونه کې وو هغه ته حال وایه او دلته اصحاب کرام د سرای په میدان کې سر راټول دي حمزه رضی الله تعالی عنه پښتنه وکړه چې څه پېښه ده دوی ویل عمر دی حمزه ویل عمر دروازه ور خلاص کړي کده دراتک د خیر پنیت و خیر به وویني او کده شر پنیت راغلی وو د د پتوره به ووجنو ورونو دا صحید چې عمر غټ او ډیر قوی دی مگر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگی پهلوان او فارس دی دا سی پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونی څخه راووتی حمزه ویل پرېږ دی چې کور ته راسي زه د پتوره وجنم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال يا حمزه تن نفسه حمزه رضي الله تعالى عنه هم ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په امر خونی تن نوتی او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال عمر ته دروازه ور خلاص کی اوس خلق حیران دي چې عمر ده صلى الله عليه واله وسلم ده وجلو پنات راغلی دي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وای دروازه ور خلاص کی حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کم ساتونکو هم نسته او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل چې خونی ته ننوزه مگر چاره نسته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت حتمی دی و عمر ته دروازه ور خلاص کړه او عمر کور ته ورننوتی غټ قوي جابر شدید سړی تر هم ورڅخه ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورنږدې سو تر گریوانه ونیوي او شدید تکانې ورکړه په دونه قوت وشوراوه چې عمر پر زنګنو کې نستی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل اما انا لك یا ابن الخطاب ان تسلم یعنی ای د خطاب زو د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سي او نور هم پسې وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږې چې الهي غضب در باندې نازل نسي لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو او وی فرمایل اللهم هذا عمر ابن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكبر ووايا او كم اصحاب كرام چې دلته موجود و هغه هم په لوړ आवाज ناره کړ الله اکبر دا تکبیر په دون لوړ आवाज و چې ټول مکه واوریدي قریش وویل والله یو حادثه پیښه ده او لو حادثه ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پوسو چې خبره ښکاره او واضح سو او خلق خبر سو نو یې اصحاب کرام امر کړ چې خپل کورو ته ولاړسي ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کور څخه په تلوار راووته او هر یو پر خپل لار ولاړی عمر رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې ما اسلام راوړی د ځان سره فکر وکي چې د اهل مکه څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره ډیر عداوت لري خپل زړه راتول چې ابو جهل نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې ورټکول ابو جهل راووتی ول اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي اول څنګه راغله ما ول چې خبر دکم چې ما پر الله او دهغه پر رسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ایمان راوړی او ټول هغه شیان منم چې محمد صلى الله عليه واله وسلم راوړی دي ابو جهل دروازه په زور بند کړه او ول تبا لك تالر دی حلاکت وی زما دی ټول ورځ را خراب کړ پښنه سهار دی دا زیری را باندې وکي دا څه خبر و چې تا ما ته راوړي ورونو تاسو په هیجه چې عمر د همت او مړانه د قصد او عزم خاوندو د اسلام و مشرکینو ته ذلت او سپکاوی وو او مسلمانانو ته عزت شرف او خوشحالي وو عمر رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پرا وګرځیده وهل او تکول به ورکول نو زه چې مسلمان سم زما و ماما ته ورغلم چې عاصی ابن هاشم او په خپل اسلام خبر کی هغه په کور نه نوتی او دروازه را ته وتړل او بیا د قریشو یو بل لوی سړی ته ورغلم چې شاید دغه ابو جهل وي هغه می هم په اسلام خبر کی هغه هم دروازه را ته بند کړ او په کور نه نوتی بیا عمر رضی الله تعالی عنه پښتنه وکړه چې څوک سر او پټ راز نه ساتي خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې د اسلام خبر ژر نشر شي او ټول قریش په خبر شي خلق ورتول د خبر د نشرولو د پاره تر جمیل ابن معمر بل مناسب څوک نسته نن خبر ورتوایه په دغه ورځ د مکه ټول شهر در خبروي د هغه وخت بی بی سی عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف پر رئیس د دغه قصې روایت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کوي هغه وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمرته ورغلی جمیل د کعبه شریف سره ناست و عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته ویل یا جمیل آیا ته نه خبر هغه ویل په چی شي ولته نسبه خبر چې زوایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه واي والله ما بلارته هیڅ جواب ورنکی او نه پښتنه ځنی وکړه چې کله یا څنګه بس ولارسو او نار یکړه يا معشر القريش عمر دین پرې شاوه عمر رضی الله تعالی عنہ تر شا په پسې دی او وای دوی درواغ وای بلکې زه مسلمان سوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل اسلام د ټول قریش په حضور ښکارا کړ. قریشو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وهلو شروع وکړه. دوی دی وهی او دی دوی وهی دی وهلو د ماپشین څخه تر ماښامه دوام درلودي. خو په اخر کې عمر رضی الله تعالی عنہ ستړی شو. قریش ډیر دی، ځینې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې دی او پرله پسې وهل کوي. قریش یو ندی پر عمر رضی الله تعالی عنہ د هر طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ پوسو چې نور نسم جنگیدلی، نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربیعه و هغه یې ونیوی، پر مځکه یې غزار کوي او د هغه پر ځیګر کښېنستی. نور قریش دی وهي، خدای د عتبه پر ځیګر ناست دی او دوی ګوتې یې د هغه پر سترګو ور ایښی دي او موږ یې او ورته وایي دغه خلک راڅخه لرې کوې او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړه چې ځینې لرې سئ، پرېږدئ، والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه، عمر رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه، ده هم عتبه ایله کړې. قریشو بیا حمله پر وکړه، عمر رضی الله تعالی عنه بیا عتبه ونیوي. عتبه بیا نارې کړه، دوی په دغه حال کې وه، ونیسه ایله که عاص ابن وائل د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار چې د قریشو د لویو مشرانو څخه و راغلی، ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسأله اوږده سي په خپله د قریشو په مابین کې فتنه جوړیږي. نو ویل یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کوي، پرېږدي. نورو قریشو هم دی پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړی. امام بخاری د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې وو، دا بیر ورسره و چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی. او دغه عمر په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و. او عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، څه درته پېښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنہ وویل، ستا قوم دا اراده کړی ده که زه مسلمان سوم وژنمې. عاص ابن وائل ویل، څوک نسی در نږدې کېدلی. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي، پس له دغه چې عاص دا راته وویل نو زه په امان سوم. عاص چې ور ووتئ ویلې ده چې شله په خلقو ډکه ده. ویل چیرې ځئ؟ خلقو ویل، دغه عمر ته چې د دینه اوښتی دی ورځو. عاص ویل، هغه ته څوک نسی ورتلای، یعنی زما په ساتنه کې دی. نو خلق سره وپاشل سوه. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنه هر ورځ د کعبې شریف سره قران مجید وایي، خو څوک د بیری نسی ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکینو ته د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل و، مگر د مسلمانانو په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، موږ مسلمانانو د کعبې شریف سره المنز نسوای کولای تر څو چې عمر اسلام راوړي. صحیب ابن سنان او الرومی رضی الله تعالی عنه وایي، کوم وخت چې عمر اسلام راوړي، اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی، او موږ مسلمانان د کعبې شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلای سوای، پر کعبه شریف متواب کولای سوای، او که یو چا بد راته ویلی وای تر یو اندازې مو د هغه جواب ورکولای سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای، د کوم وخت څخه چې عمر اسلام راوړي موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغیر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته ورغلی او ویل، یا رسول الله، ایا موږ مسلمانان کمړسو او کژوندې پاته سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، هو، قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، کمړسی او کژوندې پاته سی تاسو پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم می دی په هغه ذات وي چې ته په حق سره را لېږلی یې چې موږ د باندې وروزو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم هغه اصحاب کرام چې په دار الارقم کې موجود و د وتلو د پاره تیار او آماده کړ. مگر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د سادات او اشراف څخه و مریان او هغه ضعیف خلق یې پریښول چې دغه نفر ټوله سلویش نه پرسوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوه لینه یا دوه قطار ځنی جوړ کړ او ټوله نفر په خپل اسلحه مسلح دي. د یو قطار په مخ کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه دی او د بل قطار په مخ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی او د دوو قطارو په مابین کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رهدی د دار الارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبه شریف طرف ته رهدی پر لار تحلیل او تکبیر وای لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر. قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه و نسوه نه آزار ورکی او نه جنگ ورسره وکی. د قریش د سادات او اشراف څخه څلويش نفر مسلمانان دي په دغه طریقه د الله عزوجل دین ښکاره او روشانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حالت څخه و اظهار او اعلان تر اووتی او دغه ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړسو. اوس چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکاره سو د قریش ژوند ډیر تریخ سو او حیران دي چې څه وکړي. نو یې د مسلمانانو و اشد عذاب ته ملا وتړل حتی په خپل د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه اصحاب آزار شدید کی چې په قریشو کې د مقام او درجه خوندان و. ابو جهل و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم کدی تر دې ورسته زموږ خدایان پس پکې یاد کړه بیکار او بی قدرت دی وبلل موږ بیا ستا رب ته شکنزل او بدویل کوو. که څه هم قریش الله جل جلاله پر ربوبیت سره منی او د هغه عبادت یې د بوتانو د عبادت سره کاوه او ویل به چې دا بوتان موږ و الله ته نږدې کوي مگر نن ورځ د حسد او عناد په سبب دا جرأت وکړي ویل کتا بوتانو ته بد ویل موږ و الله ته بد وایو. نو په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 108 نمبر آیات کې فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني اي مؤمنانو هغه معبودانو تشکنزل مکوي چې دغه کفار د هغو عبادت کوي. نو شکنزل به وکي دوی الله ته د خپل جهالت پناه حق سره. په دغه آیات شریف سره مسلمانان د بوتانو د بدویلو څخه منع سوه. که څه هم د بوتانو په بدویلو کې د اسلام مصلحت او فایده سته مگر لوی ضرر هم ورسره ملګری دی چې هغه پر الله جل جلاله بدویل دي. نو مسلمانان هم د بوتانو د بدویلو څخه چپ او پټ خلاص و د پاره د دې چې هغه لو او بد ګناه بند سي چې هغه پر الله جل جلاله بدویل دي. ورون د دغه دوو مشهوره او معروفه پهلوانانو او قهرمانانو حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم توري پرده سرس و او قریش د هغه خپل نشه څخه د عذاب ورکولو فرصت سو او ویني چې مسلمانان ورس په ورس ډیریج. نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د خبرو د لارې د دعوت په پریښولو کې کوم فیصله ته ورسیږي او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هرڅه وغواړي دوی ورکي او دوی بیچارهګان په دې نه پوهیدل چې ټول هغه شیان چې مر پر اخیږي د دعوت په مقابل کې ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د غماشي د وزر قدر او قیمت نه لري او دوی په دغه خپل وړاندیزونه کې ناکامه او نا امید اسوه. هغه داسې قریشو مشوره سره وکړه ویل اوس نو مشته دوه لارې پاتې دي چې د هغو څخه به یو عمل کوو. یو دا چې په خپل د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره بحث او بیان وکړو قانع بکو چې دغه دعوت د کار څخه لاس واخلي. کدا نکړه قبوله نو دوه ملار پاته ده چې هغه مخامخ مواجهه او مقابله ده. نو ویل څوک باید د خبرو د پاره ورسي چې خبري ورسره وکړي. د قریشو یو خاص مشرې د دې کار د پاره انتخاب کړي چې څوک وایي ولید ابن مغیره وو او څوک وایي عتبه ابن ربیعه وو. په هر صورت یو ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سره ناستي ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې یوازې ناست دی. ولید وویل یا معشر قریش، ایا محمد ته نسم ور او اوس خبري ورسره ور نکم؟ شاید موږ د پیشنهادو څخه یو شی قبول کړي او موږ پریږدي. قریش وویل هو ورسه او خبري ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېناست. او ویل ای وراره، تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او ښه نسب خاوند یې او تا دغه خپل قوم ته داسې لوی شی راوړی چې په هغه سره دې دوی وپاشل. د دوی پر دین او الهو دې عیبونه وویل او دوی او د دوی تیر سوي پلرونه دې کافران وبلل. اوس زما څخه یو څه خبرې واوره او په هغو کې ښه فکر وکړه، شاید د هغو څخه یو څه قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وای یا ولید زه اورم. هغه ویل ای وراره، کته په دغه کار سره پیسې غواړې، دونه مال او پیسې به درته راټولې کو چې تر موږ ټولو مالدار او غنی سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف سره ناس دی او غوږ ورته نیولې دی. دا د خبرو کولو او خبرو اوریدلو ادب دی، که څه هم خبرې ټوله بے معنا او چټي دي، مگر ادب دا نه ایجابوي چې هر غړی د هغه خبري ورپرې کی او خپل خبري شروع کی. نو یو غوږ ورته نیولې دی او ولید نور هم وخپل خبرو ته ادامه ورکړه. او ویل کدی د دې کار څخه شرف مشري او سرداری مقصد وي، د مکه عمومي سردار او رئیس بدې کو، هیڅ فیصله به ستا د رائے څخه مخالفه نکو. او که پاچاهي غواړې زموږ پاچا بدې کو. او کدی د دې کار څخه مقصد شزوي، هر پیغله چې ته لاس پورې اجدې در په نکاح بکو. او کداغه شی وتاته یو خیال او تصور راځي، یعنی سودا او وسوسه ده، او ته د ځان څخه نسې لري کولای، طبيب به درته راوغواړو او په دې لار کې به دونه پیسې خرڅ کو تر څو چې ته جوړېږې. قریش آماده دي چې د دې په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې پریږدي هر څه وکړي. او وایي هر څه چې ته وایې سمش قبول دي، پر تا ویل او پر موږ کول دي، خو د دین او دعوت خبرې پریږده. قریش تر دغه اندازې د دعوت څخه په تکلیف و او د دعوت د نشرېدو څخه بیریدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوږ ورته نیولې دي. کوم وخت چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ستا خبرې خلاصې سوې؟ ولید ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل اوس نو ماته غوږ ونیس. ورونو، اخلاق دغه دي، تر کومه وخته چې هغه خبرې کولې دی صلی الله علیه و آله وسلم چپ او خاموش وو، فقط غوږ یې نیولی. کوم وخت چې هغه د خبرو څخه فارغ سو ویل اوس نو غوږ ونیس، هغه ویل شو وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه ټولو خبرو په جواب کې د سوره حامیم السجده یا سوره فصلت څو آیات ورته وویل. په نورو خبرو یې هیڅ جواب ورنکې، د هغه د پاره فقط قران مجید کافی وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وویل بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. یعنی دغه قران د هغه الله جل جلاله د طرف را لېږل سوی دی چې ډیر مهربانه او ډیر رحم کوونکی دی. داسې کتاب دی چې آیاتونه په تفصیل سره بیان سوی دي. قران دی چې په عربي ژبه لوستل سوی دی، د هغه قوم د پاره چې پوهیږي. مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوونکی دی او کوپارو ته د دوزخ څخه بیرونکی دی. نو مخ وګرځاوه ډیرو کوپارو دوی حق نه اوري. او دغه کفار محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته وایي زموږ زړونه په پردو کې دي، په هغه څه نه پوهیږو چې ته موږ هغه ته دعوتوې چې توحید او قرآن دی، او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی، ستا خبرې نه اورو، زموږ او ستا په مابین کې د مخالفت پرده ده. نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ په خپل دین عمل کوونکي یو. دغه آیاتونه یې ورته تلاوتول تر څو چې د الله عز وجل دې قول ته ورسېدي. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني كچير دغ كفارو ده حق سخ مخ وگرزاو نو تدوي تووايه چزه تاسي ده سخت عذاب سخ بيروم فمثل ده حق سخت عذاب ده عادانو أو سمودانو چه پر عادانو باج سرسر مقررسو أو پر سمودانو جبريل عليه السلام چغا أو ناروكرا. د صاعقې د نامه په اوریدلو ولید ډیر زیات وبیردی، د خپل ځای څخه ور ولاړ سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر خوله لاس ورکښاوه چې چپسي او نوري د عذاب خبري ونکي. اول د الله روی می دروړی دی رحم، د الله روی می دروړی دی رحم. د ډیر بیر څخه ورختا سو چې پر دوی به هم داسې صاعقه نازل سي لکه د عاد او ثمود صاعقه، او بیرته راغلی پر خپل ځای کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور آیاتونه هم په تلاوت کړه تر څو د سجده و آیات ته ورسېدی. د سجده آیات چې تلاوت کړي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سجده وکړه او بیا ورته وویل: یا ولید، وادي ورېده اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه دی، نه بحث و نه مناقشه او نه نور دلائل و، فقط او فقط د خبرو جواب د قران مجید آیاتونه. ولید د خپل ځای څخه لکه به هوشه ولاړ سو. دا د قران مجید سحر او اعجاز دی، دا د قران کریم تاثیر دی. د اول وار د پاره قران مجید مفصل او بیا ژغه ژغه واوریدي، دا سی واوریدي چې غوږ یې ورته نیولی وو، فکر او پام یې پرکاوه، تر ډیر تاثیر لاندې راغلی دی. ولاړ سو او بیرته قریشو ته ورغلی. ټول قریش په دارونه دوه کې د ده په انتظار ناست وو. د یې د بحث او پیشنهاد د پاره لیږلی وو او اوس ټول د جواب په انتظار دي. خو ولید لکه به هوشه او مسحوره و دار الندوه ورننه وتی. د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې وو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: ان من البيان لسحر. یعنی به شک ذن بیانونه د سحر تاثیر لري. نو چې بشری کلام سحری تاثیر لري، د قران مجید او الهی کلام په باره کې څه فکر کوي؟ رښتیا هم ولید ابن المغیره د قران مجید په اوریدلو مسحور سوی وو. کوم وخت چې دار الندوه ته ورننه وتی او قریش ولیدی، ویل سړی بیرته راغلی منګر په والله نه په هغه مخ چې تللی وو، په سړی کې ډیر فرق راغلی دی. ولید کښېنستی. قریش ویل: څه خبر دی راوړی؟ ولید ویل: والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې په والله د هغه مثل مې په خپل عمر نه دی اوریدلی. او دا خبره هم پر اضافه کړه. ولید وویل: ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه. يعني په خبرو کې خوږوالی وو، په خبرو کې اعجاب او شایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میولري، معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د خبرې پر هر چال وړیږي او څوک نسی پر لوړېدلای. ورونو، د عربو لوړوالی او استادی په ژبه کې و. سبحان الله، هر وخت چې الله عز وجل و یو قوم ته خپل رسول ورلېږلې دي، د هغه شی معجزه ورسره ورکړې ده چې دغه قوم به په هغه کې مشهوره او رسېدلې و. مثلا د عیسی علیه السلام قوم په طب کې شهرت درلودي او رسېدلې و. نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دغه قسمه څخه وې. پس یې جوړاوه، مورزاده رونجه بناکاوه، حتی مړی ژوند کول، ځکه چې دغه قوم ته معلومه سي چې دا د الله عزوجل د طرفه معجزه ده او د انسان کار نه دی. د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسېدلی وو او مشهور وو. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته هم د دغه قسمه معجزه ورکړه. هغه دا چې د لاس لکړه یه دونه لوی مارسو چې د ساحرانو ټوله جوړ سوي شیان یې تیر کړه، او لاس چې بیا د بغل څخه راویستی داسې بځلېدی لکه لمر. عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی. هغه دوی چې درلودی او رقابت بې پکاوه هغه د ژبې په ساحت او بلاغت وو. واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بل داسې ژبه نه ده پیدا سوې لکه عربي. نو ځکه و عربو ته د هغه جنس څخه معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودی. داسې شی په معجزه کې نور ته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري، بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان وه، او قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح وو چې دوی ورته عاجزه سوه او تر اوسه هم ورته عاجزه دي. نو ځکه د ولید پر ژبه دا جملې وویل سوې. قریش ورته وویل: یا ولید، تا خپل دین پرېښاوه؟ اصبعت یا ولید، یعنی د دینه واوښتې؟ ولید ویل: یا د دینه نه یم اوښتې، مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی. قریش ویل: دا شعر دی. ولید ویل: والله تر تاسې ټولو په شعر پوهېږم، د شعر په بحرو، په نثر، په شعر، په ټولو پوهېږم. شعر پیژنم، د عربو ژبه را معلومه ده، مګر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کلام شعر نه دی. قریش ویل چې شعر نه دی، نو کاهن او کوټګر دی. ولید ویل: کاهن پیژنم او کارونه د هغو د اور بلولو او شیانو سوځلو ټوله طریقې را معلومه دي، حتی مرګیان او د مرګیانو مرض را معلوم دي، د لیونی او مرګیانی هم هیڅ حرکت پکښ نسته. قریش ویل: نو ساحر او جادوګر دي. ولید ویل: سحر او ساحران پیژنم، د هغو د شیانو تړل راته معلوم دي، د هغو په پکولو پوهېږم، د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکښ نسته. قریش ویل: موږ دې حیران کړو، څه درته ووایو؟ ولید ویل: یا قوم، زما په خوله کوي؟ هغو ویل: وایه، مقصد دې څه دی؟ ولید ویل: دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوي. قریش ویل: هغه کارونه څه شي دي؟ ولید ویل: یا دا چې متابعت به کوو، ځکه د ده خبرې حق دي. دوی ویل: پتا یې هم سحر کړی دی؟ څنګه موږ خپل او د پلرو دین پرېږدو؟ دا هیڅ امکان نه لري. ده ویل: چې دا مو نسوه خوښه او نه قبلوي، نو دا دوهم کار وکړي. قریش ویل: هغه څه شي دی؟ ویل: دی او خلق سره پرېږدي، پرېږدي چې خلق دعوت کړي. په والله د ده دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري. که دوی پر خلقو غالبه سو، د ده عزت او شرف ستاسې عزت او شرف دی. دی هم د قریشو څخه دی، د ده فخر ستاسې فخر دی. تاسې به په ده سره هغه بختور خلق سي، او که خلقو دی ووژي، دا هم هغه شی دی چې تاسې غواړي. د ولید خبره پخه او معقوله وه، خو قریش ویل: یا قسم په الله، دی او خلق به نصر پریږدو. ولید متردد سو چې قریش نه په اوله خبره راضی دي نه په دوهمه. ولید ویل: اوس به نو آخري خبره درته وکم. قریش ویل: ښه، وایه. ویل: هغه مناسب او معقول شی دا دی چې خلقو ته وایاست چې ساحر دی، او زموږ ټولو خبره باید یوه وي. کم څوک چې د مکې د باندې څخه راځي، و هغو ته به موږ ټوله دغه یوه خبره کوو چې ساحر دی. نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې د ده په خبرو کې سحر دی. د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي، پلار او زوی سره جلا کوي. سبحان الله، شیطان یې لار ووهل. اوس لږ وخت د مخه ده کوشش کاوه چې قوم ته سمه لار وروښي، مګر دی پخپله واوښتي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په بدویلو شروع وکړه. نو د دغه ولید په باره کې د سوره المدثر دغه آیاتونه نازل شوه چې رب عز وجل فرمایي: ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. اوس باید دغه تلاوت سوی آیاتو مختصره ترجمه درته وړاندې کړم. ذرنی ومن خلقت وحیدا، الله عز وجل وای ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دی سره پرېږده. د یوازې څخه مقصد دا دی چې هر سړی د مور د نس څخه بې ماله بې اولاده یوازې راوځي، فوج لشکر او نور شیان د ځان سره نه راوړي. او یا د یوازې مقصد خاص دغه ولید ابن مغیره دی، ځکه دی د پلار یو زوی و. وجعلت له مالا ممدودا، او بیا مې ودته ډیر زیات مال ورکړ. وبنین شهودا، او زامن مې ورکړه چې د ده سره به په هر مجلس کې حاضر و. ولید د ډیر مال خاوند او د لسو زامنو پلار و چې دغه زامن به همیشه د ده په مجلس کې حاضر و. ومهدت له تمهیدا، تیار او آماده میکړه دلره په تیارولو سره، یعنی دلره می په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول شیان آماده کړی و. ثم يطمع ان ازيد، او بیا طمع او امید کوي چې نور به هم ورزیات کم. کلا انه کان لآياتنا عنيدا، هیڅ کله داسې نه کوم چې مال نفر او نعمتونه دي نور هم ډیر کم. بشک چې هغه زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی وو. سأرهقه صعودا، جرد چې د اور پر لوړ غره به وخېجو. صعود په دوژخ کې د یو غره نوم دی چې همیشه کافران ورخېجول کیږي، بیا د هغه غره د سره څخه کښته رالغړول کیږي، چې دا هم د کفارو د پاره یو قسم عذاب دی. انه فکر وقدر، بشک هغه فکر وکي چې پر قران څنګه تان یا عیب وایم، او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې وایي چې قران کریم سحر دی. فقتل كيف قدر، پس هلاک سو ملعون کړه سو څنګه یې دا خبره جوړه کړه. ثم قتل كيف قدر، بیا دی هلاک او ملعون سي خراب او برباد سي څنګه یې دا خبره جوړه کړه چې قران سحر دی. ثم نظر، دا یا محمد یا قران ته وکتل. ثم عبس وبصر، دا یا مخترو او تندی غټکی. ثم ادبر واستكبر، بیا یا محمد صلى الله عليه واله وسلم ته شاکړه او د اسلام څخه سرغړونه وکړه. فقال ان هذا سحر يؤثر، نوویل ندی دا قرآن مگر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه را نقل سوی دی. ان هذا الا قول البشر، او ندی دا قرآن مگر قول د بشر. سأصليه سقر، جربدی د دوزخ اورته داخل کم، یعنی دغه سړی چې حق یې وپیژندی او دته دغه حق واضح او روشانه سو تر داسې اندازې چې خپل قوم یې هم ورته رابلی، او بیا په یو وار واوښتی داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدی. نو خود دغه سړی د اور مستحق دی. سأصليه سقر، دغه آیاتونه د دغه حادثې سوال او جواب په سبب نازل سو. امام طبري او ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل هم و، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله، او دا وار یې بیا پر عرض کړه چې دونه مال بدر کو چې په موږ ټولو کې تغه نیسې، او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو شایسته پیغله در په نکاح کو، او کدا شی د پیری څخه درته پیښوي موږ به د په هر څو پیسو سره چوي علاج وکو، او داسې نورې دنیوي خبرې ورته وکړي. خو ته فقط د زموږ د الیهه او بدویل پرېږده، او زموږ عادت د ناپوهی او جاهلیت عادت مبوله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل زه د دوغ شیانو د پاره نه ام رالیژل سوی چې دا تاسو یې را باندې ارزوي، چې په هغه سره دې زه ستاسو مالونه وغواړم، یا دې په تاسو کې شرف وغواړم، یا دې پر تاسو پاچهي وغواړم، مگر الله عز وجل زه و تاسو ته رسول را لېږلی یم، او پر ما یې کتاب نازل کړی دی، او زه امر کړی یم چې و تاسو ته بشیر او نذیر سم. ما د خپل رب رسالت در ورساوه، او تاسو ته نصیحت وکي که تاسو دغه شیان قبول کړئ چې ما د رب د طرفه راوړی دي، دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده، او که و نمنی تر هغو صبر درته کوم چې الله عز وجل زموږ او ستاسو په مابین کې فیصله کوي. نو قریش ورته ویل کته د دغه شیانو څخه هیڅ شی نه قبلوي چې دا موږ در باندې عرض کړه او ته دعوه کوي چې زه رسول الله يم نو تر تا د مخه ټول انبیاو و خپل قومو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه دراوړي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړي دي کفار ویل یا کته غواړي چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې موږ ځکه د هر چا تر وطن تنګ ده شاوخوا غرونه را باندې را ګرځېدلې دي او اوبه هم هیڅ نه لرو اقتصادي حالت مو ډیر تنگ دی نو د خپل هغه را به څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت را لېږلې یې چې دغه غرونه را څخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوي لکه د شام او عراق ولې چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه زراعت او واښه شنه سي او الله مو غنیان کړي نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی که خوشه و در بی کی او که نه خوشه نه در کوي کفار ویل یا محمد دا څه نکیږي کته دا نه سه کولای مشتز مج مړه پلرونه او نیکگان را ژوند کې شدی چې مش خپل پلرونه او نیکگان ووینو او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وی هغه یو صادق شیخ وو چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مړي الله را ژوند کوي زه مړي نسم را ژوند کولای قریش ویل ګوره هیڅ نسې کولای محترم ورونو پاته بحث به پراتلونکه واورو ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين
پر دنیا مجتبا زل دلیه پگل رخو کی آر شغلیه زدی وافل مهر دمبلا